سن کې سهار 10 بجې شو. ازادي راډیو د دې خبرونې ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د هیلو او رنګ ډرامو د ازادي میلمه خو پیل دې سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارډ بنت وای په جرمني کې له یو شمېر افغان مدني فعالانو سره د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه بحث وکړ. دا ډیالوګ د اروپایي ټولنې لخوا تنظیم شوی و. خغلی بنت پرون په خپل ټولنیزه شبکه ایکس پانه کې چې په خوا ټویټر نومېده لیکلي چې خبرې په جرمني کې د افغانانو پر وضعیت د یو فعال په توګه د دوی لومړیتوب او د افغانستان په اړه د نړیوالې تګلارې په اړه څرخېدي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی همداراز ویلي چې د غونډې والو ټینګار وکړ چې د افغانستان مسله داخلي مسله نه ده بلکې یو نړیواله مسله او مسؤلیت ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په جولای میاشت کې 15 میلیون زیات افغانانو ته خوراکي او نغدي مرستې رسولې دي. په افغانستان کې د WFP د پروګرام وایان وحید الله امانی وایي د خوراکي توکو په ګډون دا مرستې هغو خلکو ته رسېدلې چې مرستو ته یې سخته اړتیا وه او هم وروستیو سیلابونو ځپلي وو. د WFP په مرستو کې 9 میلیون ډالر نغدي مرسته او 15 زره ټنه خوراکي توکي شامل وو چې په ټول افغانستان کې پر اړمنو کسانو وویشل شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر له 9 میلیونو ډیر دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزڼو واکسین به نن د شمال په 15 ولایتونو او په جنوب کې اروزګان ولایت کې پیل شي. د کمپاین دغه پړاو به په جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنګان او همدارنګه اروزګان ولایتونو کې نن پیل شي او تر پنجشنبه پورې به دوام وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې له پولیو د پاک افغانستان د شعار په ټینګار سره لیکلي چې خلک باید له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي. تر دې مخکې دغه کمپاین په لومړي پړاو کې چې د تېرې اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شو او پنجشنبه پای ته ورسید، له دغو شپږو ولایتونو پرته ټول افغانستان تر پوښښ لاندې نیول شوی و. په ټولیز ډول ویل کېږي چې په دغو پړاوونو کې به له 11 میلیونو زیات له 15 میلیونو کم عمره ماشومان واکسین شي. روان کان په افغانستان کې د پولیو 15 مثبت پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پولیو پکې نه ده ختمه شوې. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی په تیرو 10 ورځو کې 2.5 میلیون ډالر لیلام کړي دي. دغه بانک وروستي وار پرون یکشنبه 44 میلیون ډالر پلور ته وړاندې کړي وو. د راپورونو له مخې د افغانستان بانک لخوا د ډالرو په دې لیلام سره د پیسو د تبادلو په مارکیټونو کې د افغانیو ارزښت لوړ شوی دی. پرون د شهزاده سرای د اعلامیې له مخې 1 ډالر په څه باندې 1.80 افغانیو او 40 پوله تبادله کېده چې دا د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ډالرو په وړاندې د افغانیو تر ټولو ښه بیه انګڼل کېږي. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډالر ان له 100 افغانیو هم اوښتی و. سره له دې چې دا رسمي نرخ نه و، خو په غیر رسمي توګه د ډالرو بیه ان تر 140 افغانیو هم لوړه تللې وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي فساد له خیانت سره پرتله کېدی شي او دی به له پارلمان وغواړي چې د هغو کسانو لپاره سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کېږي. هغه پرون یکشنبه په یو تلویزیوني مرکه کې چې په خپل ټلګرام چینل کې خبره کړې ویلي دی به له پارلمان وغواړي چې د وړاندیزونو پر اساس د یو قانون پر تصویبولو کار پیل کړي. هغه زیاته کړه پر فساد تورن کسان باید مجازات شي، ځکه اوکراینی ټولنه د ده خبر د ډیموکراسۍ پر لور پرمختګ کوي او دې ته اړتیا ده چې سیستمونه د فساد مخه ونیسي. فرانسه په پام کې لري چې په دولتي ښوونځیو کې پر عبایا جامو بندیز ولګوي. د هېواد پوهنې وزیر جبرائیل عتل پرون یکشنبه وویل چې دغه جامې چې یو شمېر مسلمانې ښځې اغوندي د فرانسې د پوهنې په اړه د سیکولاریزم له سخت قانون سره په ټکر کې دي. هغه د فرانسې TF یو تلویزیون ته وویل چې نور به په ښوونځیو کې د ابایا جامو اغوستل امکانونه لري. هغه زیاته کړه دی مخکې له دې چې راتلونکي میاشت زده کوونکي بیرته ټولګیو ته ستانه شي په ملي کچه مقررات چمتو کړي. د نوموړي په خبره سیکولاریزم د آزادۍ یعنی د ښوونځي له لارې د ځان د خلاصون په معنا دی. په فرانسه کې ښي اړخ سیاسي ګوندونو د دغه بندیز لپاره فشارونه زیات کړي، خو کیڼ اړخ بیا استدلال کوي چې دغه بندیز به مدني آزادۍ تر پښو لاندې کړي. Thank you.
هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
سلامونه او ستړي مشي. په تیر ډرامه کې مو د تیر حال او راتلونکي زمانه په هکله خبرې وکړې. وزوارم تاسو ته د پولیو د واکسین د کاشت کیسه وکړم. په 1955 میلادي کال کې د ګوزان واکسین د جون سال لخوا د انسانانو د خیر روغتیا لپاره جوړ شو، او په 1953 میلادي کال کې مخکې له دې چې دغه واکسین ټولنې ته وړاندې شي، جون سال لومړی خپل ځان او خپل کورنۍ ته د پولیو واکسین تطبیق کړ. سو وی ازمایي په 1955 میلادي کال کې دا واکسین په لویدیځ کې 1.9 میلیونه ماشومانو ته ورکړل شو. یو کال وروسته په 1955 میلادي کال کې د 1.9 میلیونه ماشومانو پایلې ترلاسه شوې چې په دوه ماشومانو کې یو هم د ګوزن په ناروغۍ نو وخته شوی. ګرانو اوریدونکو، زه غواړم د ډرامې په پای کې له تاسو سره په دې اړه خبرې وکړم. اوس راځئ چې په ګډه ډرامه واورو.
سخت ستړی شوم یارانو، د ځوانۍ سا عجیبه دوران وي. ټوله ورځ به مو کار کوو او مازیګر به مو ورزش کولو، ستړیا به خبرم نو، خو اوس ډیر زر زر ستړی کیږم.
نه نه مولوی صاحب، ماشاءالله اوس مې ډیر ځوانانو نه تکړه یې، دادای مونږ سره سم مال یې په خدای.
مولوی صاحب، تاسو خو له ډیرې مودې وروسته ورزش پیل کړ. زه وایم که څو ورځې پرله پسې ورزش وکړې نو لا به تکړه شي. مونږ خو معمولا هر ورځ ورزش کوو، وجود مو ورسره عادت شوی.
څنګه مو خوښه ده چې څو شېبې همدلته دمه وکړو؟
والله چې ښه خبره دې وکړه مولوی صاحب، دا زموږ دمه ځای دی، تل همدلته دمه کوو.
بیا به نو همدلته دمه جوړه کړو. یاره خو ورزش بنی آدم بیرته له سره ځوانوي.
همداسې ده مولوی صاحب، ورزش سره د انسان ماغزه فعاله کیږي، د بدن ټول سیستم په فعالیت راولي، ځکه خوای سلیم عقل په سالم بدن کې.
مونږ خو د سالم په نامه څوک نشته. سنگینه امیده، هغه ورځ ستاسو په غیاب کې مو د فرهنګي مرکز د نوم په سر بحثونه وکړل.
ښه ښه مولوی صاحب، بیا مو کوم نوم ورته انتخاب کړ؟ او داسې ښکاري چې کلیواله ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، زموږ او ستاسو د کلیوالو ټول بس په فرهنګي مرکز دی، ټول ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، او دا ډیره ښه خبره ده چې خلک د خپل کلی کور پرمختګ او اتحاد ته خوشحالیږي.
بالکل همداسې ده مولوی صاحب. د شکر ځای دی چې زموږ او ستاسو د کلي خلک، ښځینه او نارینه، د کلي او ولس د پرمختګ لپاره هڅې کوي.
هو، زموږ کلیوال بیچارهګان ډیر هڅه کوي چې په خپل ژوند کې مثبت بدلون راولي، خو ولس غریب دی، بیچاره دی.
همداسې ده
مولوی صاحب. ښه، و دې نه ویل چې د فرهنګي مرکز لپاره مو کوم نوم انتخاب کړ؟
زموږ د بحث نتیجه دا شوه چې باید د یو ښه نوم لپاره مشوره او فکر وکړو، لا مو ورته نه دی انتخاب کړی.
ډیر ښه مولوی صاحب.
هو رښتیا، سنگینه زه له یوې بلې خبرې خبر شوم. مورکۍ دې غواړي چې د فرهنګي مرکز د جوړېدو لپاره خپله یو اندازه ځمکه خرڅه کړي، دا رښتیا ده؟
هو مولوی صاحب، دا خبره بالکل رښتیا ده. مورکۍ مې ماشاءالله ډیره سخی ښځه ده.
نام خدا، خدای دې ورته ډیره تیره ورکړي. دا سخاوت به زموږ کلیوال تر مرګه هیر نه کړي.
مور خو مور ده کنه، ځکه الله تعالی ورته دومره لوړ مقام ورکړی دی چې جنت د مور د قدمونو لاندې دی.
بېشکه مولوی صاحب.
بس نو، که د خدای تعالی رضا وه، نور به د فرنګي مرکز د جوړېدو چارې له خیره سره پیل کړو. هر چا چې ژمنه کړې ده باید عملي کړي، نور ورته صبر نشو کولی.
واه واه، نام خدای دی وي. څخ کوله یو مزدار چا مو دم کړي والا
ملک صاحب حضرت خان تاسو معلومه ده چې زه د چای ډیر شوق یم او ښه چای څکم خو ملک صاحب و دې نه ویل چې موږ غریبان څنګه دریاد شو لارغ و دې نه وی غلطه کړي
نه نه لار مې نه ده غلطه کړي الله کار مې در سره درلوده ما ویل چې له نږدې نه په باس او خبرې وکړو
ښه دی وکړل ملک صاحب وایه چې زه څه خدمت درته کولی شم
ملک صاحب غونچه ګله څخه راغلی وه د هغې ورځې کیسه یې راته وکړه ګمان کوم د واکسین پاکله تاسو سره څه جنجال کړی وه
ملک صاحب غونچه ګل خو ما په خپل کلي کې لانجه ورسره کړې وه خو حیران دېته شوم چې تا ته ولې درغلی دی
یاره ملک صاحب حضرت خانه د هغو وزګار خېلو خو دفاع مه کوه خوش بیکار خلق دی چندان دی کار خلق ندی
دا سی بنوی مولای صاحب هغه خو ډیر ښه خلق دی او د خلکو خدمت کوي
ملک صاحب دا واکسیناتوران تاسو ته ډیر ګران ندی ډیر یې نازوي د مو په ګمان دوی خو د دورو په خلک هم ندی هسه د ځان په عذاب کړی دی
ملک صاحب دا چې هغوی هر ډول خلق دی مونږ یې څه کوو مونږ او تاسو ته د هغوی د کار نتیجه مهمه ده د کار ګټه یې مهمه ده
کوم کار کومه ګټه موږ ته کومه ګټه رسولې ده پلی جوړ کړی ښوونځی جوړ کړی څه کړی دي
مولوي صاحب که د واکسین په ګټو خبر شي نو یقین لرم چې په خپل به بکسه شاته واچوي او کور په کور به ګرځي
یاره ملک صاحب داسې عجیبې خبرې کوي چې د سړي ورته خندا دا ووایه چې د واکسین کومې ګټې لري چې ته ترې خبر یې او موږ نه یو ترې خبر اصل ځان نه لګیا
ملک صاحب دا دوه څاڅکي واکسین زمونږ او ساسو ماشومان له وژونکو ناروغیو نه ساتي له ګزار نه ساتي او بل دا چې په دې واکسین زمونږ او ساسو یو افغانۍ مصرف هم نکیږي واکسیناتوران زمونږ کورونو ته راځي خو بیا هم تاسو ممانعت کوئ
و ملک صاحب توبه وباسه شفا ورکوونکی یوازې او یوازې الله تعالی دی دوه څاڅکي واکسین به څه وي چې بنیادم ته شفا ورکړي
یار مولوی صاحب ډیر په خبره دی وکړه
و مولوی صاحب د نړۍ ټولو دینی علماو فتوا صدر کړې ده چې دا واکسین حلال او روا دی ته ولې خپل خېټې خبرې کوې کالا تعالی مرس پیدا کړې نو دوای مرته پیدا کړې ده د خبرو سره د خپل اولادونو ژوند متبا کوي
ګوره ملک صاحب حضرت خانه کته دې ته خپای چې ما واکسیناتوران لیکلی نه شړل دي بس تر دې وروسته دا ورځ راځي او ټول ماشومان ته د واکسین وکي صحیح شو
یار ملک صاحب له ژبې دې جار شه خدا چې دا شر وشکیږي ما خو سر په در شو واکسین دی واکسین دی ته وایه چې بله خبر مو نه دزده را دې شي
کور مو ودان ملک صاحب خدا چې دا موضوع حل شوه زه به واکسیناتورانو او غونچه ګل سره خبرې وکم چې ملک صاحب اصغر خان خبره ومنله تر دې وروسته ورځئ او ماشومانو ته بېغمه واکسینونه کوئ
دا خبر صاحب خیالی خو معلوم نشول چولی ولی را نقل نومی ده
سنگینه گمان کام چه دی ورزو که دیر مصروفه لیوی خواد دفتر کارونا او لبلی خواد واکسین کمپاین بلی دی فرنگی مرکز جوری دل طولی یوزای شول
از در نده غبار صاحب و خیالی پا اکلا پخته نکم ما اترا تا نوری کیسه کوی
غبار صاحب نه نرازی اگه دغه معلومات را لگلی دی چه باید موگ او تاسوی لکلیوالو سر شریک کن
ریختیا وی؟
هو غبار صاحب تای رئیس ویلی چه تا نور دی کمپاین لپاره مورزا او لابراتوار کی ووسا او خیالی دی ولسوالی بازار تا تلاله کم چالا دی فلم برداره و اکاسه چلز دا کوی او خیالی ویل غوارم چه سم مسلکی کامرا مایند شم
خا خا دا خو خا خبره ده خیالی لکه چه بیا خیال پلا وحلی دی خدای دی همت ورکی چه زده ای کی دا خو خا کار دی خانو درزه چه پایلی کل خیر سره
سمه ده زکه چه خلق پتمه دی
پسترگو بسم الله بایکو
صبر چې دا لاسپیکر چالان کن دا غسی
دوستان او ورونو زموږ سلامونه او نیک هیلې ومنئ موږ راغلو چې تاسو درنو دوستانو ته د ګزار پاکړه لکشان دي معلومات درکو سو ستاسو کلالي ماشومان خدای وکړه په ګزار او نورو ناروغۍ اخته نشي اوس به سنگین تاسو ته معلومات درکی
درنو او قدرمنو کلیوالو سلامونه مو ومنئ
وعلیکم السلام
دوستانو تاسو به خبر یاست چې ګزار یو ساري ناروغي ده چې ناروغ یا په وزن اخته ماشوم نه روغ ماشومانو ته انتقالیږي او د ماشومانو د فرج سبب کیږي. لکه زموږ قدرمن دوست یوسف جان، یوسف جان ته په ماشومتوب کې واکسین نه و شوی او ځکه په وزن اخته شو. اوس یوسف ته بلنه ورکوم چې راشي او خپلې تجربې له تاسو سره شریکې کړي.
فکر می کو چه ورځ به لدی ناروغی نه خشم او بیرته به په خپلو پښو ودرېږم. خو ډاکترانو راته وویل چې له بده مرغه ته به ټول عمر فلج یې، ځکه چې فلج یا ګوزن نه ښه کیږي. زه یې ډاکتر په خبرې ډېر زیات خفه شوم او ټوله شپه مې وژړل. نو تاسو هیڅکله خپل ماشومان له واکسین کول نه مه منع کوئ، ګنې له ټول عمر لپاره به فلج وي. د خپلو ماشومانو پاکۍ او صفایي ته ډېر پام وکړئ.
بخښنه غواړم چې مداخله کوم. هو، د ماشومانو نظافت ډېر مهم دی. ستاسو ماشومان له ګڼو ناروغیو نه ژغورلی شي. یوسف جانه مهرباني وکړه،
سنگین ښه خبره وکړه. پاکۍ او نظافت ته باید ډېره توجه وکړو. موږ او تاسو باید تل خپل لاسونه په صابون سره ومینځو. په تېره کله چې له تشناب نه راوځو او یا کله هم چې ډوډۍ خورو، بله دا چې زموږ او ستاسو خوراکونه هم پاک وي. باید ترکاری او سابه په کلورینو یا په مالکې او یا هم په سرکې پاک ومینځو.
یاره مولوی صاحب، که رښتیا خبره وکړم نو هغه واکسیناتوران مو هسې وځغلول. دې کار کې موږ ملامت وو، ځکه خو ملک حضرت خان داسې بړبړ غږېدو. نو زه وایم چې له دې وروسته به واکسیناتورانو ته څه نه وایو، را دې شي، خپل کار دې کوي.
و ملک صاحب، که دې داسې وکړه نو بیا به وایو چې ملک حضرت خان وډار شو. زه خو وایم چې هېڅ په کیسه کې مه کېږه.
نو ته څه وایې چې ما یې خبره ومنله؟ نه نه، زه به په داسې لوبې وکړم چې په خپله مایران پاتې شي.
هغه څنګه؟ هو ملک صاحب،
په دې هکله باید ښه فکر وکړو او یو پلان ورته جوړ کړو. پلان؟
یاره بالکل سمه ده ملک صاحب،
داسې کوم کار نه کوم چې خلک ووایي ما ګوکې د ملک حضرت خان تقلید کړی دی.
هو همداسې په کار ده، موږ له چا کم یو. زه بیخي د سر د پاسه سر نه منم.
بالکل، د ما د زړه خبره دې وکړه.
او بل کار به دا وکړو چې شهزمان خان ته به ووایو چې راشه او په خپل کلي کې د واکسینونو لپاره کمپاین وکړه. څه پردیو سیمو ته ورخوشي، بیا به خلکو ته ووایو چې دا کمپاین ملک آزار خان کړی ده.
بالکل، وایم د کار خبره دې وکړه، هم خورما او هم ثواب.
هو نو، دوی سره باید همداسې چل وکړو.
او والله، زوی دې ما لوی کړی، ما دی خارج ته ما لیږلی دی، پیسې ما ورباندې مصرف کړي دي، اوس ګټې نورو خلکو ته کوي. ولې په خپله ترې ګټه نه اخلم چې ملک حضرت خان ترې ګټه پورته کوي؟ ها، تر دې وروسته ورسره سیاست کوم. سیاست پوه شوې که نه؟
یاره وایم خدای دې زر کلان که ملک صاحب، باید دښمنانو ته همداسې شکست ورکړي چې بیا هېڅکله د انتقاد ګوته پورته نه شي کړی. کګی خودی په سوک سمېږي.
یاره مولای صاحب، منم نه منم نه چې دې ما یار یې.
پلا جنا، لالا جنا، لګو خاندې چکس نه مخې سره شي. دا سه پکارې لکه چا مو چې برخه خوړلې وي.
لک صبر وکاو مالالی، ولی بیړه لري؟ څه شوله خونه ده چې سړه شي؟ زما ټول پام دی ونو ته دی.
د لالا عکسونه دې واخله ملالۍ. ته وار وکړه چې زه دا تبر په اوږه کېږدم. دغسې اوس نو واخله یوه.
وا وا، داسې فلمي عکس دې واخیسته، ته به وایې چې دا ټولې ونې تا چپه کړې دي.
پلار جانه، څومره ډېرې ونې مو وهلې؟
همدومره لرګیو ته اړتیا لرو لورې. د دو کورونو لرګي دي. د شکر ځای خو دا دی چې ونې مو کېنولې دي. مور به دې تل ویل چې سم ځنګل دې جوړ کړه، خو ګورې چې دا دی اوس د ټول کلي لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي.
پلار جانه، ګمان کوم چې د کړکیو او دروازو لپاره نورو لرګیو ته اړتیا لرو. له دې لرګیو نه خو کړکۍ نه جوړېږي.
چورت مو وهه زویا، ما چې لرګي په غاړه واخیستل، مخکې له مخکې مې پلان ورته جوړ کړی دی. د لرګیو په یو سوداګر مې پور دی.
ښه ښه، په یاد مې شول پلاره، هغه پور یې لا نه دی درکړی؟
نه کنه، څو ځلې وویل که لرګي وړي سر نه دی جار، ارزان یې درته حسابوم، خو نغدې پیسې نه لرم، راته صبر وکړه. خو همدې صبر دا دی کلونه تیر شول، اوس مې زړه دی چې ورشم او چارتراش ترې واخلم. له دې سره د آبادۍ لپاره لرګي پوره کیږي له خیره.
والا بے شکه دی پلار جانا، څومره ښه فکر دی ورته کړی دی.
بس نو زویه، د خیر کار دی، بیده ده چې د خیر په دې کار کې له پوره صداقت او ایمانداری نه کار واخلو. رښتیا دا ملاله څه شوه؟
هغه د پلار جانا د حشرګرو عکسونه اخلي،
او هغه موبایل دم لکه چې د مور دی، ورکې نه کی.
ته صبر شه، زه ورته غږ وکم. ملالی و ملالی، خورې یو ځل دلته راشه، هله را منډه کړه.
ملاله څه کوې؟ څنګه نه زویه؟
وږی شوایم پلار جانه، او دا دی غرمه هم نږدې ده.
هو غرمه خو ده، له شرګرو سره به یو ځای ډوډۍ وخورو.
سنگی لالا راغلمه، څه دې ویل؟
غرمه ده خورې، وږی یو. ته یو ځل کور ته ورشه چې ډوډۍ تیاره ده، او که نه که تیاره وه راته زنګ ووهه چې ډوډۍ پسې درشم.
سمه ده لالا، دا دی زه لاړمه.
بیړه مه کوه چې ونه لویږې ملالۍ، په کراره ځه.
مسترګو پلار جانا.
چوکه وایم کور دې له غلې ډک شه. پخلی مې درته وویلې چې خاوره د کار ځای کې واچوه، چې خلته همالته لمده کړو. یاره نو ډېر ګنګ سړی
والا کچنار گولا ډیره پټه کیرا باندې مکوا. غلطی می کړې په خپل سمو ما عاشق د خپل بام واورې د بلچا کور ته نه چری دی غووسا
دا والا کا شوخه. دا څوک دی چې مون خو ته را روان دی؟ ته به جنې
کوم دی څه شو؟ هغه دی. او هو هو، ای یارا، ما ته خو لکه د مرکز غر خان جاسوس ښکاری. راغلی به وي چې زموږ د کارونو نرخ واخلي.
او فکر نه کوم، د ملک جاسوس خو مونږ او تاسو پیژنو. هغه نه دی، بل څوک دی.
څه بل څوک؟ ته دې خوا کته کما ده. ای مګم اشنا غونډ ښکاري، چیرته به لیدلی دی؟
ناځوانه یارا، عاشق الله خانه، لکه چې هېر کړی دی. ما زه یم عبدل، ستا په خانه یار.
څه عبدل؟ وای
زبا د سخت و بخت یاره، ته چیرې؟ ته راشه چې ټینګ دی غېږ کې ونیسه، به ته ورې چپک ډکم. والله کور دې له غلې ډک شه، کرار چې ژوبلې نه کې، لکه چې پخوانی ملګری دی.
وخ عبدالجانه قربان د سم، ته څنګه یاره؟ والله
السلام علیکم.
ډېر بوده پس
مړ دی که مظالمه. زور ما را کوه. باشه خوری چه دوم رقوی شوهی جوڑ پا خیر.
پا خدای چه غشبه من پا خوب که ولیده. تو دوم را موده چه ره وره پی دومانی جواندی ده هیز درک نو.
گوره کنه اوز چالاکه شوهی همی زنو باید تانه گیله وکم. تا کل از ما پوکته نکرد.
ته رازه ته رازه چه نارگل سره معرف میشه. دم زمانی جده یار او مل گرایده
مخ کشه درزه.
رازه
ستنه مشه عبدالله رو ره په خیر اغلی.
خیر اوسه، ته ستړی ماشه. چنار ګوله.
وای چنار ګوله، ته څنګه پیژنې؟
کور دې له غلې ډک شه. شوکا مخکې دی ورپسې منډې نه کړې.
خیر دی، زما په لیدو لږ شان ورخطا شو. دا ځکه چې زه ورته ډېر ګران یم.
هو نو د سختو ورځو او د مسافرۍ د شپو ورځو یار او ملګری مې خود را باندې ګران دی. ښه وختونه مو سره تیر کړي دي.
والا چې ښه وختونه.
راځئ راځئ چې هلته سره په لیمڅي کینو. عبدل به هم ستړی شوی وي. راځئ
مخکې
ولاړ شه. رښتیا وایي عبدالجانه، راځه راشه دغه خواته. چنارګله چای او ګړه خوشته کړه.
او ولې نشته؟ دا دی اوس یې اچوم. واخله چې ښه کړک چای دی. دام د خوشحال کاکا توره ګوړه واخله چې دمه دې جوړه شي.
خیر نوشه جانې کا. خخا عبدالجانه، و دې نه ویلې چې زما خوا ته دې څنګه را پېښه وکړه؟ لاره خو به دې نه غلطه کړې.
نه نه، لاره مې نه ده غلطه کړې، که پوخ راغلی یم. تر دې وروسته به همدلته درسره اوسېږم، او د یوه کاروبار غم به هم راته کوې
انشاءالله. ولې نه، ډېر ښه. خفه کې د کړای اے خود نه ولې چې سړډول کار غواړي
ډېر خبره مې پزړې دي بیا به سره کیسه کوو اوس به دا ما جوړه کو څنګه
او مې چې بالکل سم ده اوس په قرار دا چای وڅکا
اوهو غبار صاحب سلام علیکم لډیری مو دې پاس می ولې دی بیخي بدل شوی ولا
وعلیکم سلام څنګه ډاکټر صاحب خالدا یار بدلې ده خو دومره زر امکان نه لري هو دا خبره ده چې زکله په کور کې څوش په ورځ تیرې کم نو سم تازه کیګم اوس تازه لرس خته نه راغلم نو زکه درته بدل بدل ښکارم
بس نو خدای دې تلم ده چې تر تازه لره در پسی خفشی و خدا چی جر بیر تراغ لی پا خیر سره
کور و دان داکتر سیب زمام یادی دی
غبار سیب دا تیرو چو رازی که مو فعالیتونت سنگه و او کمپاین مو وکر
دو خده پا فضل کارنو کمپاین مو دیر بریالی و دیرو کلیوال رسل مرگرتیا و کده او زینی لکا ملک ازغر را تا مشکل جوده و خو بیام شکر ده ارس پا خیر سره تیر شل
دیر خدا پا تامی باور دار لوده چې د ټولو چارو له مسؤلیتونو نه بریالی راوتلی شي کور دې ودان غبار صاحب
هیله کوم ډاکټر صاحب دا مې دنده ده هو خود ملک اصغر مشکل په اصل کې د خوشحال خیل له خلکو سره ده یو ډول زد ور سره لري
خدای دې ورته انصاف ورکړي په بې ځایه زده او زد بازی کې د دوی خپل زیان دی
بالکل خپل ځان او خپلو خلکو ته مشکل جوړوي نور څه نه کوي
څومره چې زه خبر یم ملک اصغر خان خپل ځان ته مشکل جوړ کړی دی دا چې سکیږي وخت به انتظار کوو
هغه څنګه ډاکټر صاحب
دا سیده چې ملک اصغر خان د واکسین د کمپاین مخنیوي کوي او دغه مخنیوي د لامل کیږي چې د ګوزان ویروس په سیمه کې خپور شي او کله چې د ګوزان ویروس خپور شنو بیا به ملک اصغر خان له ډېرې لوی ستونزې سره مخامخ شي
اونو باید چې دې کار پختنه تی وشي دلته نظام شته حکومت شته باید له دغه ډول سرکشو سره حساب او کتاب وشي
مشران پی خبر دی هم با ورسر حساب کوي او هم کتاب
هو باید ورسر حساب وشي که جرګه ورسر حساب کوي او حکومت خو باید دا کار وشي
زه بیخی در سره هم نظر یم
د لوی خدای په نامه درنو حاضرینو ته سلامونه وړاندې کوم خپل ټول کلیوالو ته مبارکي وایم زمون کلیوالو وخو دا چې دوی تل د ولس د خژوند لپاره کوخخ او هڅه کوي زمون کلیوالو د واکسین د کمپاین چاره په خورا بریالیتوب سره سرته ورسوله په همدې خوشاله کې محترم والی صاحب او د ګوزان د کمپاین مشر زمون کلیوالو ته یو ساين لیک ورکړ
کوری ودان خیر دی ویسی خیر دی ویسی
مونږ ټول باید لومړی له شیر زمان نه مننه وکړو دا هرڅه د شیر زمان له برکت دی همداسې لګران یوسف جان خیالی سنگین امید عاشق الله استاد فیروز شاغا او غنچه گل نه مننه کوم بلکې خپل ټول کلیوال نه باید مننه وکم کور مو ودان اوسه درنو حاضرینو زمونږ نه نه راټولیدنه د یو بل نه وخت ابتکار لپاره ده نن مونږ او تاسو دلته راټول شو یو څو د خوشحال خیلو په کلی کې یو فرنګي مرکز جوړ کو او له دې لارې د خپل ولس او ځوان نسل خدمت وکړو دا هغه خوبونه دي چې مونږ او تاسو لیدلې دي د پرمختګ خوبونه د ترقی خوبونه او زه یقین لرم چې دا خوبونه پوره کیږي زه ډیره خبرې نه کوم غواړم چې دغه مرکز مسول محترم مولوی صاحب عزیز الرحمن له تاسو سره خبرې اترې وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم د خوشحال خیلو کلی شریف او متدین ولسا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه په خپل وار سره د ملک صاحب حضرت خان نه مننه کوم چې ماته د خبرو وخت راکړ ورونو مونږ او تاسو دا فرنګي مرکز د دې لپاره جوړو سو خپل ټول فعالیتونه د دې مرکز تر چتر لاندې منظم کو د خپل ولس خزینه نارینه ماشومان او ځوانان د ترقی او پرمختګ خواته بوزو سو د خلکو په ژوندانه کې مثبت بدلون راولو
آمین
آمین
و خلکو لکه چې چنارګل مو هیر شو وایم د مرګی دی هیر شي اوس نو زما د خبرو وار دی زما وینا دا ده چې تاسو ټول ناس خلک زما میلمانه یاستئ یوه پیاله شین چای به راسره وڅکئ ګوړه به وخورئ خیر دی که نن په دې شاړه ځمکه ناست یو خو سبا به همدا ځای ودان او سمسور وي، او آخر کې به خوشحال کاکا ته هم د دعا لاسونه پورته کړو چې خپل کور یې د ولس د خدمت لپاره ورکه. کور یې ودان او عمر یې ډیر شه.
ایا په هغه د ګوزن واکسین دومره موثر دی چې نږدې په ټوله نړۍ کې د ګوزن پیخې سفر تر رسولې؟ یوازې دوه هیوادونه پاتې چې د ګوتو په شمار پیخې پکې ثبت شوې دي. راځئ چې د ګوزن د لمنځه وړلو لپاره د ګوزن د کمپاین پر مهال هڅه وکړو، سوچې دغه وژونکی ویروس ختم شي. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه تاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
د ازادۍ ملما
رانو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې، خو د ماشومتوب ډیره موده په نور ولایتونو کې تیره کړې ده. له ښاغلي وزین څخه مې وپوښتل چې ل خپل زیږن ځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي. زموږ قبلګا صاحب
هغه خدای وبخښي، قاضی صاحب محمد عمر ممتاز می ده عقاید د افغانستان دی مشهور قضات نه یو، د هغه وظیفه قندوز کې وو، قندوز مرکز کې محکمه کې. زه مونږ لاړو قندوز ته تقریبا څلور کاله زه قندوز کې وم. بیا عمل ته مې قران کریم مسجد کې قران کریم الته ویلې.
بده وکړي تاسو څوکلن وی
په دغه وخت کې زما یا کېدی چې سلور پنځه کالونه داسې هغه وم چې قندوز کې مونږ وو. زما درس هماغه ځای نه شروع شو، قندوز نه. زما یاد دی چې هلته د بندر خان آباد کې هلته د اخوندزادګانو په کلي کې هغه وخت هغه کلي و، هلته یو استاد و، یعنی استاد نه استاد خپل کور کې د ماشومانو لپاره د قرآن کریم او پنسور او دغه شیان تدریسوله. زما اولنی استاد چې استاد دغه استاد دی، یعنی خزه ده، نو دا دی مولوی صاحب الته قندوز کې دغه عبد الدیان نومې ده. زما یاد دی دغه مولوی دغه لور وو، دغه مولوی صاحب لور وو. بیا ورته قندوز نه تبن هغه ما ته ډېر خاطرې دي قندوز نه، یعنی زما خوب غوندې ما سره خاطرې شته قندوز نه. چې قندوز کې ډېر ښه وخت هغه وخت کې خدای بخښي الته سپینزر شرکت فعال و، خدای بخښي ناشر صاحب رئیس وو. او قندوز تقریبا د سیو فرهنګي غونډې خارم او په هغه کې دلته یعنی مدرسې وی مکتبونه وو. او حتی په هغه وخت کې ما یاد دی چې ما قبلغه صاحب د مرحوم پسرلی صاحب قصیغه ول د چاردرې نه دغه د شعر او شاعري نه وو. د سیو فرهنګي محیط وو په هغه وخت کې آرامي وو، یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی دغه وخت. بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه جنه تبدیل شو وردګو میدان ولایت ته. زه وخت پاره بیا مونږ لاړو میدان ته، او زما بیا د میدان ولایت ته لاړو. هغه کوټه شروع د میدان د وردګو ولایت مرکز کوټه شروع وو، اوسنی میدان خار نه وو. نو هلته چې مونږ کلی کې چې مونږ اوسېدلو فاقا جای که ما مکتبیم پنج کتاب و گلستان و ورسره دی عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې دغه پنج کتاب غوندې متن ده د نموز او عبادت په پښتو کې دغه پنجګانې غوندې چپلسي کې ده پنجګانې ما ده رشید بیان عبدالرحمن بابا دیوان او گلستان د سری گلستان او د پنجګنج دا مې شروع کړو مسجد جماعت کې مې دا لوستله یعنی په هغه وخت کې دا رواج و سروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله یعنی مسجد ته او مسجد کې به دغه درسونه ویل یعنی دغه درسونه چې و د کورنۍ درسونه د جومات درسونه مسجد درسونه د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو دپاره کله کله مازیګر دا ډېر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې هغه نه وروسته بیا کابل ته دغه مقرر شو ستره محکمه کې دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا موږ راغلو کابل ته مقابل ته راغلم ما یاد دی چې زه څلورم صنف اول هغه وو چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې و د دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل موزیم سره دلته هغه و د محمود طرزي لیسه و دغه مکتب کې زه بیا اول دلته او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د څلورم صنف مې دلته ویل بیا دغه وخت کې و چې د سرطان یا د چنګاخ د شپږشتمې هغه کودتا شو لورم کې وم خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه وینې زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و اول نوم یې کوچنیان انیس و د داوخان وخت کې د کمکیانو انیس باندې دغه نوم تبدیل شو او نو دغه مجلې سره زما همکاري و زما یاد دی چې ما کمکیانو انیس ته ما د کمکیانو انیس ته ما فقاهي لیږلې هغه هم پوسته باندې زما ښه یاد دی چې اول ځل په 1352 کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیانو انیس کې هغه ته چاپ شو نو هغه ما د پر ډېر یو ستر او تاریخي خاطره و کنه زما هغه نه مخکې هم زه پاتې وایم چې زموږ کور یعنی د اخبارونو د ورځپانو هغه زما والد صاحب ډېر دغه شیان ډېر نصیب درلوده شعر سره ادبیات سره د شاعرانو دغه دیوانونو سره هغه چې فارسي پښتو دا ټول هغه د موږ په کور کې د پښتو فارسي دواړه موږ سره هغه و یعنی داسې بالکل هېڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسي دا پښتو د موږ دواړه مغه ول مثلا دا د ملنګ جان خدای وبخښي دیوان انا مخکې زما کور کې دغه وخت نه مثلا دا د نور دیوانونو سره مثلا د حافظ سره او سعدي سره او د بستان او بلستان سره نو دا د ورځپانو اخبارونو دا زمون کور کې و دا اصلاح و انیس و مثلا په هغه وخت کې هغه مخکې به د غیر دولتي آزاد ورځپانې مجله شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا هغه مخکې د خلق پرچم شولې جاوید او بلغه افغان ملت روزگار کاروان اوس مې یادېږي چې دا ورځپانې چې وي کابل کې دا هغه کې د پل باغومي کې دا د ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و یوازې کابل رادیو د افغانستان رادیو یوازینی منبع او مصدر و د خبرو د غونډې نو زما کوچنیوالی د مکتب مسجد او د ورځپانو جریدو او مجله دغه سره زما هغه شو یعنی بلد شو
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې ورځپانې وې او د شعري دیوانونه او ټولګي وې ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه شعر ویل دو یا نورو ژانرونو ته مو توجه شوه
هم دغه دې له هغه دادی او توجه ورته چې سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه دا ده که هغه ماحول او چاپیریوال کوزمون کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا رادیو دغه شان دا نوې کنه اوس کده چې زما ژوند بدل و زما ډایریکشن بدل و د ژوند زما مخه به زما سم بدل وکنه خو زه په تاسو یو ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د مجله او کتابونو ترمن دان مې راکړه کتاب مجله اخبار یعنی هم دې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه یوازې د ادبیاتو سره مثلا سیاست سره او معلوماتو سره بیا دغه سره د ژبو سره زغه شو یعنی زموږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه یعنی په طبیعي شکل باندې دا دري او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو دغه وخت نه نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپیریال مساعد شي ماشومانو لپاره شي د دوی استعدادونه هم دغه سي وده وکړي او افغانستان په هغه وخت کې تحول حالت کې یعنی په درشل کې و د سیم خط فرهنګي تحول رامنځته کېدل او د سره سم به ما دا اوریدل چې دلته هغه دا مظاهره می اوریدل چې مظاهرات دی او خم یاد دی چې کله مرحوم محمد موسی شفیق دی ایرمن دی اوبو هغه معاهده ایران سره لاسلیک شو دغه کې دا شو حق مجله او دغه کې خیر دی هغه شو حق مجله او نيز د تن تن تنز مجله او یعنی دا سیاسي مسائل د تنز په شکل کې هغه کوله خم یاد دی چې دغه شفیق صاحب او دی هویدا اکس هغه کده وو د سطل او ترازو هغه وو په دې کې د دې کارتون هغه کده د مجله په ټایټل کې په اول صفحه کې پوش کې نو دا یو تحول حالت کې بیا مظاهره وی په هغه وخت کې ما خوله خو هغه کې څه نه وو مظاهره کې مګر ګډون نه کړی خو زما اوریدل مو دا مې خبرونه کې لوستل شي پانتون کې مظاهرات دي پارک در نیویارک کې کابل کې یعنی افغانستان ښه حالت تجزیه اوس پر تل کوم یو ښه طبیعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جدیت او توجه و مثلا بغمندی بیا دغه نه وروسته از ما قبل غاسه بکرام ته تبدیل شو او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالی ته بیا تقریبا د
لته دورې ته نو وتللی چې قبل غاسه تبدیل شو
او تب نه نه لیسه د ما سه پنځم صنف هغه کې و دغه نه وروسته کابل نه بیا چې بکرام ته لاړو بغلان عمل ته تقریبا هغه و نجیب او کابل سره بیا دلته بیا هغه محیط و دلته د پروان په هغه وخت په هر ولایت کې په هر ولایت کې نه تقریبا په اکثر ولایتونو کې ولایتي ورځپانه وو پروان کې هم د پروان ورځپانه وو دلته بیا زه دغه اشتراک درلود دا به راتله او بیا انیس ورځپانه وو هغه په پوسته منظم په پوسته به پوسته کې منظم راتله یعنی انیس ورځپانه بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو او د دوطان وخت کې د غشیو د کانکور چې د اتم سره شاګردان نه کانکور اخستله څوک چې کانکور نه ورکو د تلل نور مکتبونو ته بیازه کانکور مې چې پاس کړ زما ډیر شوق و چې زما ابو حنیفه مدرسې ته بزم چې کابل کې د شرعي مدرسې زما ډیر شوق و زما اوس مې یاد چې کم کې نه زما سره مصاحبه کړې و په مصاحبه کې مونږ پښتنه کړې و خبرنګار شي تاسو شي غواړي څه شي مالې ځوانم پاینده کې پانتون وایم شریعت وایم بیا اغه نوروز ته زغواړم چې شاعر شم او یعنی لیکون کې وشم چې ولیکم نو بیا زه لاړم دارالعلوم مدرسې ته عربي دارالعلوم چې هغه د افغانستان دی هغه د وخت ټول افغانستان کې سوا دولس یا سوالس دینی مدرسې وي چې د وزارت معرف لخوا و یعنی دغه کریکولم او نصاب خدای دې هغه شاګردان هغه ته تلل یعنی د حکومت په هغه باندې نو بیا دغه وخت کې د زغما خیر دی چې پنځم به ورځو د څور اومن ته وځس نه هم صرف کې زمونږ اول یو مشتر شو د مغنه درسونه نه په دغه کې دغه وخت کې د څور کودتا و شو مونږ صرف کې زمونږ مدرسه مکتب هغه کې اندرابي کې کابل په لوی باغومي سره نږدې کابل کې دغه سره چې عايشه درنه لسې مخ کې مخامخ نو دلته هغه شو د څور کودتا یو ټکونه شو فایر شو بیا زیات شو بیا مونږ د مکتب رخصت شو چې کله د باندې ووتو دا ته پښتني تر دی بانک او پنکې سر نګار پارک سره د غلسی استقلال سره دا شوخه ته فیرونه او ټنګونه نو تقریبا دا د ورځ دیولس بجې وي نو اول ځل ما په ژوند کې زریدار ټانک او زری پوش ټانک په نږدې نه ولیدا او کلاشینکوف مې او پاپاشې او بل قسم بل هغه اوس نشته افغانستان کې او بل خمو دا مې اکثر کلاشینکوف مې په ژوند کې دلته ولیدا اول ځل چې ما ټک او د دل چې هغه وخت نه بیا دا ټک او دا فیر او دا جنگ شروع شو
پدې اړه یو پوښتنه لرم خو تر دې مخکې ستاسو قبلګاه صاحب ډیرو ځایونو کې کار کړی دی دا د تبدیلی باندې به تاسو خوشاله وئ چې نوی ځای ته ځئ ماشومان نوی کور ته خوشاله وي ومن تاسو څنګه
ولې مونږ چې کله کندوز نه غاشي مونږ زما شخصي دوه حالت په دې حالت کې یو دا و چې مثلا کندوز کې کله چې مونږ کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورنلرم چې غنه مونږ وتلو کنه کډم کوله یعنی ما د پاره غو هغه زما ملګری ماشومان در چې ما لوبه کوله زمونږ کلی کې کوڅه کې دوستانه کې او ته ډېر غوم ډېر خوشینه وم خفه وم اوس زما د کوچنیوالي د ودرې داسې ماشومان و چې مونږ سره لوبه کوله په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه زو حتی چې کله ورسته بیا یعنی په دې اخري کلونو کې چې د کرزي سي وخت وزه کندوز ته لاړم ډېر پاس هغه نورسته مزه قستان لاړم هغه کور کې چې مونږ سیدلو بندر خاناباد ته الته لاړم دوی کور دی لیدلو د پاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندې او زمونږ گاونډیان او ته لاړم زما استاد چې زه هغه کور ته بیر دروازه کور خراب وو څوک پکې نه و خو ما هغه خاطرې مې کول ژوند دی بیا استاد په تازه پلټ کې وشم چې ما استاد شرته ده هغه مولوی سیب لور بیا هغه وعده کړی و چې قندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی چې قندوز ته نږدې او لږ کورې لرې ده امنیت خانه ده خلک ماته وویل تاسو به هلته نه ځئ نو د دې ښه خاطرات ما سره وو نو بیا زه یو لحاظ نه خواشینی وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوې جای ته ځو یعنی نوې جای ته ځو دا هغه وو یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې دوه ګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره وو
تاسو ویل چې د 1450 کال د ثور په اومه د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د ثور کودتا و نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس درکو
ولر ته داسې احساس و چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه مې لیدل کنه د کلاشینکوف او مصطلح کسان ټانکونو بدل کې افغان کابل عامه کتابتون چراغ له استقلال لیسې سره د فرق زرنګار استقلال لیسې ته عامه کتابتون د کتابخانه عامه کابل د دلته انده کتابخانه ته دلته ستلم کله د کتاب کارت مې درلوده کتابخانه مې کتابونه اخستلار وخت نه زه او دلته ابول فرق زرنګار کې د مجلات او د ورسپانو خاصه برخه و د عامه کتابتون د تراتلم نو دلته بلدوم کله شران د ټانک جوخت بالکل غسر د عامه کتابتون دروازه سره ولاړ و د ټانک او د عسكر صاحب زمان دغه نو یو لحاظ ماته ډار احساس شو جناب سروان سي په هغه وخت کې هغه سن کې کنه چې سلمه کړه چې کوم لیدل او خصوصا کوم لیدل شنو فوق د برچو ډیر خطرناک برچا دا برچه مې د ورڅ ته مې چې کتله اوس پورې یو 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 ویره غوندي خوفناک د سیغه دی ویرون کې هغه ویرجن یا د سیغه منظر په هغه باندې او بیا چې هغه لاړو بیا سوره زی ورسته تک دوه یو ورسته بیا لاړو هغه ته د ارک مخته د تسرک هغه وخت د ارک مخ بند نه وکنه ورسته ورسته غوندي کنه د امده سرک ودغه اوس چرای سي ته امده دغه سی په هغه باندې نو البته بیا څنګه نو ولید یو دوا یو ک دوا یو مخ بالکل یاد دي سوزیدل ټانګل ته سوزیدل یو خلک ګلونه باندې باندې شیندلې وو دا ټانګ مې چې وکتل ال ته خلک کې دي چې خلکو چې پکې سوزیدل وو
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د ثور په کورتا په نتیجه کې وخت ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه وو اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدی تشویش نه وو
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم کنه د لیدل حالت تاسو ته وایم اکه دا چې دا نه ورسته چې کله د کودتاس تر سره شو بیا هغه شو نو وېر او خوف په ټول افغانستان کې هغه چې مدرسې کې دا وېر او ترس د هټ ورسېده چې حتی خلک د بی بی سي رادیو نه ده هغه وخت د ازادي رادیو د نور رادیو نه غنو چې افغانستان کې وزنې هغه سرچینه چې د خبرو لپاره هغه بی بی سي او بی بی سي رادیو د خبرانه رادیو او کلم دی مسکو نه غو خدا خلک مسکو باندې خلک دوه رغنه کوله باور نه درلوده نو دا بی بی سي حتی د دې نیول اګران وو یو دی ویره او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او باندې کېدل مثلا زموږ د صرف نه کتلو مثلا چې ډیر شاګردان هغه شو مثلا یو په یو ور کېدل مثلا او بیا د بونونو سنفونو نه استادانو نه عالمانو نه یعنی حتی یعنی دی دینی یا د اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر دینورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره غنو ارخنه لګول د اخبار دا د لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تاسو ما خپل مازمایات دي چې زمون کور کې سه عام اوس ګورم هغه عام عادي کتابونه ان دې ته موږ مجبور شو دغه کتابونه کور نه راټول کړه اته د مجلې او د ام یو صندوق یې مغه کړه د نه نه کړه بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ د کتابونه او کلم چې د کتابونه بیا سب وخت ورسره مغه کړه دا ټول خراب شوی و د صندوق کې د کتابونه او دا ټول عادي کتابونه حتی زما دې چې خلک پیغام حق او مجله او د اطلاعات او کلتور وزارت نه رسمي د دولت مجله او د خبرېدل دینی مجله او یعنی میاشتنی مجله غالبا نو حتی ځینې خلک په دې نه پیدل ته باندې هغه کوله او دا خبره کېدله کوم کسان چې هغه د سازمان جوانان سره مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغه حزبي اړیکې درلودلې دا د ارتجاع په نامه د زپلو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه کنه دي ورسته رژیم او د خلکو دښمنان دا زپل کېدل ډېر الکان زمونږ د مکتب نه د سیب نه ورک شو بیا اوس بندي شو بیا ځیر کسان بیا راتله چې بندیوال وروسته ما حیات دی زما یو ملګری د وروسته فقط د محکمې رئیس او قاضي شو اوس هم بندي ده نو مې نه اخلم هغه ډېر ورځ ورک وو کله چې بیرته راغله خلک ورته پوښتنه کوله چې هلکه چېرته وی وای نه چېرته نه وم چېرته مېلمه وم بیا چې خلک کله چې خپل دغه جې ماته وخوده خنقاق نه پېره د کمیس نه لاندې ماته وخوده ټول بدن شا وغې د ټول تک تور و دی وهلو نه او د شنجې نه تعظیم نه متاسفانه ډېر پولیسي حالت رامنځته شو یعنی هر یو کس مکتب کې مثلا د بور نه ویریدله چې هغه نه کې شیطانی ونه کې مزما په حق راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور هم داسې و چې په هغه وخت کې ډېر خلک یعنی په ډېر یو راپور باندې هغه شو چې دا نسل کې چې دا حقیقت لري کنه لري یعنی په دې باندې یو ډېر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس په دم چې څنګه ګورم جناب سرمن صاحب په سایکولوژي له حالت ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت یعنی
بیا مو درس څنګه ادامه ورکړه که نور
راته وایي بیا دا تقریبا دا لسم نه هم صرف خلاص شو زه له سم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم صنف کې وم لسم صنف کې وم چې مونږه دا د سمبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربن ته وطن ته خپل کلی ته اختر وو اختر رخصتي لپاره نو البته زمونږ د ولسوالۍ نه لیک اخوا غربند خود د سلور سرور ولسوالګان دغه در سرور ولسوالۍ د شینوار او د سیاګر د سرخو سرخو پارسا او شیخ علي بیا دغه نو ورسره زمونږ د بامیان هغه د ورتګ میدان ولایت د هغه منطقو کې نارامي پیل شوی او د حکومت پر ضد اوازې وي بیا په دسمبر میاشت کې مونږ اختر رخصتي وو دغه کې زمونږ منطقه د مجاهدین په کې غکړه راپورته شو یعنی خلک دا ما خپل د لیدل چې خلک دغه وطني ټوپک پلاس کې وسیلاوي مثلا شمشیرونه او دغه شان خلک پلاس کې دوی ولسوالۍ دی نیول لپاره دغه جهاد شروع شو یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالۍ ونیول شو د خلکو له خوا نه بیا جنگ رامنځته شو جنگ را پیل شو بیا جنگ لګه شو بیا زه لړ بیرته کابل ته دا کالم تیر شو دا لسم سن بیا یو لسم کال زه ول سم سم کې ووم چې بیا په دغه اته پنځوس کال په دغه کې دی جد په میاشت کې د شپږم جد دغه شروع روسانو افغانستان شروع شو افغانستان ته دوی راتګ شروع شو او دته تاسو یو خبره کوم سرمن صاحب دا کې دی شی مهمه لغه لپاره د روسانو د راتګ نمخ کې دا داسې خلک داسې انګیرل چې روسان راسي افغانستان ته د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون جو تلویزیون کې دا شوی و دا اعلامیه خبرول اعلان غوندي چې داسې حالت رامنځته کیږي په خار کې تازه پردی غکې د اسلامین وخت وو که شو دغه وخت زمایت دی چې په دغه وخت چې شپږم د جدي هغه شو زموږ مکتبونه رخصت شوی وو او زموږ قبلغه صاحب قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو خان آباد کې زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه وو چې د تشپګم د جدي شو او د رادیو میچ ماغه کوله چې دا د پرکارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو دی تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت هغه وو د رادیو نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو به روسان افغانستان ته دوی ارغل شو به یو لسم سم د چلاړم دغه وخت کې حالت د سیو چې خلک یعنی د روسانو په مقابل کې د مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې د مجموعه د ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په کې دوم شروع کړه او کابل کې هم دا فعالیت درلوده دی یو لسم کې بیا د یو لسم سن په اخر کې نه هم د قوس کې زمونږ هم اخري امتحان ختم شو په اتم په قوس کې نه هم قوس کې زبیا زبندي شوم دی زیونی ول شوم بیا خبره ډیره غشوک دانه بیا خبره شیخ درک خات کې زفات شوم بیا بل چرخی ته لاړم
څومره وخت باندې وای بیا
تقریبا درنی میاشت دقیق پاتې شوم درنی میاشت تقریبا هغه کوم دا اول تر اخره پورې پلچرخی درېم بلاک کوم
د پلچرخی کې یا تر پلچرخی مخ کې کله چې په خاط کې وای تاسو مخ کې د نورو یادونه وکړه چې له غوی سره ډیر بد برخورد شوی او شکنجه شوی وای تاسو خپل قصه وکړئ څومره تاسو هم شکنجه شوي نشوي څنګه
والله متاسفانه د دغس یو داد دردون کې هغه جناب سروان سچ متاسفانه اما غلړې دي شنجو وهل اوس په افغانستان کې دوام لري اوس هم داسې حالات چې خپل حالات هغه اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم اما غز مخفل حالات رامنځته کې هغه د ځنګل قانون کله چې ځغه نه ونی ول شم د اقامت د ګورو له خانه چې پاغه کې دي ټوټه تاسو یافته کسانو دی پونتون مالکان وي یعنی ځوانانو ته مقامت حزبی کسان دي حزب دیموکراتیک خلک کسان نو زه د اول ورځ کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټه اشروته نو ما دوی ما تحقیقات شروع کړه او تاسو باور وکړئ چې داسې شکنجه کوم داسې وهلم او زما خیر دی چې دلته وقت د قود دی هغه تقریبا ژمی خو نه و یعنی د قوس میاشت ژمی ته نږدې و لږ پاتې و یخ او دوی د توت لختې نه دي دغه کړی و سره دا یعنی دغه تړلی و دا اول نه وسمست نه و آخر نه کنه قوي شي بنچه غوندې کنه زه او یو کس ما زه شاخه کړی وم په مخ زما سټ باندې بوتان ایښی و عسکري بوتان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پښو نه او دریم کزه وهلم ما دې چې وخت د درد باندې نه پېدم ته وهلو نو ورسته چې زه احساس مینه کوله کله چې حد تقریبا به هوشي حالت ته ورسیدم
بیا تاسو زده کړو ته دوام ورکړو تر ډاکټرا پورې ورسیدې که نورم راته وایس چې بیا څومره وخت په وطن کې وای څو وخت له وطن نه ووتی
زه چې غنه وتم په چرخینه چې خلاص شم زلاړم هغه ته خپل کلی ته لاړم قربند ته یو تقریبا یو کل التوم دام زنده تجربه وکنه چې بلد نه هم دی خانی سره دغه ژوند دی وطن حالات سره زه ټما ټول او خار کې تیر شوی اوس موږ بل رقم ژوند وو نو الته چې زه ما خپل قسم خپل کار یې کړی او جهاد کې برخه اخیسته و چې مجاهد و التزم کور ما غو نو بیا الته یو کل تقریبا زه په چم فرنګي کارونه مې کوله جبهه کې دی طالبان ته هغه وخت دا جالب خبره ده فروان صاحب چې دا کېدی شي دا باور خبره نه یې زموږ منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د رسلور میاشتې قطه شوی دي بیا مجاهدین دا کار وکړي د مکتب جاری ساتلی وو بیا یو کال ورسته قبل غن مرته ویل چې تاسو حالات هغه کې تخپل درس دوام ورکا نو زه بیا لارم پاکستان ته زه اسلام آباد اسلامي پانتون چې نوې تاسیس شو او دریم دورې و دلته مې امتحان ورکړ او پانتون سره سره ما درس می ویلا وام دی هغه وخت دی شتر جهاد او مقاومت چي دی افغان دوستانو په شوروي اتحاد په مقابل کې هغه کې زموږ برخه او زموږ یاد دی چې به موږ په رخصتي او کې محصلین ګروپونه او چې موږ افغانستان ته تللو یعنی هغه د پاره مجاهدینو سره مرستې د پاره او فرنګي کارونو د پاره بیا دلته می لیسانس دوره تر سره شو بیا دلته دا فرصت و اسلام آباد کې هغه وخت چې مونږ خو افغانستان خلک خوري کش دی جناب سروان صاحب دلته بیا موږ به زده کړه دا بیا زمام په ژوند کې بل تحول وکنه یا په هر لحاظ باندې چې مونږ ته نور خلک نور دي نور هیوادونو محصلینو مونږ سره وو مثلا د مختلفو هیوادونو مختلف ماحول او کتابخانه او درس او استادان او دلته نوې هغه زمونږ او د وجود دید او د لید افق نور امغه شو بل بیا بل تحول زمو په ژوند کې رامنځ شو په دغه اسلام آباد په پانتون فقره کې په چاپریال کې په محیط کې نوې کتابونه سره واشته فلسفه بیا تا ما مخه فلسفه نه ولستل زمونږ په مقرر دی هغه کې فلسفه مقرر و زمونږ تاریخ و یعنی د ژبه مثلا انګلیسي ژبه مونږ باندې اجباري و هم مو پانتون په انګلیسي او په عربي دواړه ده د تدریس ژبه او پانتون کې نوې تجربه و دا دامه زړه کې د جې به د اردو خپل زده شو یعنی باره کې دا نو دا یو مرحله بیا ماستری مې درته ویل په همدغه پانتون کې ماستری کې زغه شم بیا د ماستری نو ورسته سو کال زو استاد هم د محمدي افغانانو د افغاني پانتونونو کې
په دې حساب تاسو ژوند څو ارخیز دی په څو برخو کې مفعالیت کړی دی څنګه مو دا ټول کارونه سره یو بل سره هماهنګول
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات د پدریسرو برخو کې ویشل کېږي یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند دا چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه 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 برخه دا چې دا خارجي پنتون تر اوسه زما اړ کې شته د ډاکټر شاکردانو دغه نه دیال د چیزونو ارزونه وسخه کوم بل مې زما د چسپی دا میډیا سره دا میډیا او رسنیو مطبوعات سره یعنی دغه د کمپاین وادس نه شروع شو تر د مکتب په مکتب کې د دیواري جریدې دغه مدیر و د دریو ما هغه بیا سیاست سره دغه ته افغانستان د زما بل اهتمام سیاسي مسایل ز په انتخاباتو کې په اخري انتخاباتو کې رئیس جمهور کې دیو د سول اسلامي تعالی ټیم اول معاون مو په دې ټیم کې تا او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما ونده او برخه کله داسې یو بل سره کېږي یعنی متوازی هم ځکه کله دسی ظاهر کې دغه کې دا کې خدا ممکن دی یعنی دا او بل خبر اخري خبره کوم ځوانانو ته جناب سروان سي چې دا شی بل وسته لغه ده نو یو استاد یو وخت مونږ ته پونتون کې دا خبره کوله مصری استاد او د الزاد مونږ ته اول څوک یو کس یو شی